السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې تاسو د ازادي رادیو لاري له دوله سنه تر دوه پورې موسیقي اوریده خو اوس د راپورونو خبرونو وخت دی. مهمه راپور په دې پروګرام کې دا دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د روانو چارو د ښه مدیریت لپاره د حکومت د درې ګونو قواوو ترمنځ همغږي اړینه ده. د هلمند د نهر سراج د وروستي امنیتي وضعیت په اړه هم درته هڅه کوو چې معلومات خپاره کړو. د پروګرام په دویمه برخه کې حقیقت سره او تاندې څنګه خبرونه نشرته چمتو دي. خو تر هر څه مخکې په دغه پروګرام کې چې صفی الله ستانکزی د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم، رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان مهم خبرونه وایي.
د هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې د مارش په لسمه په اسلام آباد کې پیل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې روان مالی کال د هیواد ملي عواید د تیرو کلونو په پرتله په بېساري توګه زیات و او په کابل کې د پوهنتون استادانو مظاهره وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې د مارش په لسمه په اسلام آباد کې پیل شي. د دغه شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر وچقول نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو مخامخ خبرو لپاره چمتووالی نیولی.
د لسم نه تر پنځه لسم پورې د مای مارچ په همدې تاریخ کې د اجلاس دایریږي. امیدوارم چې انشاءالله په دې خبرې اترې کې مخالفین مسلح دولت افغانستان په یو تفاهم ته ورسیږي په جګړه کې په افغانستان او په منطقه کې پایان ته کې وخوتل شي.
ښاغلی وچقول هیله څرګنده کړه چې دا خبرې به د افغانستان سیمې د ثبات لپاره ګټورې وي. بل ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا خبرې به په دوه درې ورځو کې پیل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په 1940 مالی کال کې د هیواد ملي عواید د تیرو کلونو په پرتله په بېساري توګه زیات و. ښاغلی غنی نن په کابل کې د کابینې او د ملي شورا د غړیو په ګډه خبري غونډه کې وویل چې تیر کال شته ستونزو سره سره بیا هم افغان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوالو بنسټونو سره کړې ژمنې عملي کړې دي.
تیر کال زموږ عواید 22% زیات سوي چې دا زموږ په تاریخ کې بې ساري دي. اوس د درو کلونو همکاري چوکاټ باندې کار روان دی. سو دا غلم خې وړاندې ولاړ سو.
دا په داس حال کې چې له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت ویلي و چې د عوایدو لپاره له ټاکلي حد څخه 6% زیات عواید راټول شوي دي. او په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لسګونو غړیو نن د ولسمشر دغه تقنی فرمان په اعتراض کې مظاهره وکړه چې د استادانو د تقاوت د عمر پاړه ورکړی دی. دوی ټینګار کوي چې ولسمشر باید په خپل تقنی فرمان باندې لسره غور وکړي. دا په داس حال کې د ولسمشر په یو تقنی فرمان کې د پوهنتون د استادانو د تقاوت سین له 15 څخه 15 تر راښکته کړ. په فرمان کې دغه راز راغلی هغه کسان چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې وي په پوهنتون کې استاد کېدای نشي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
ترکی چارواکو د دغه واد دی مهمه ورسپنه کنټرول په لاس کې خسته دی. د سشکری چې د ولسمشر رجب طيب اردوغان د مخالفانو پر ضد یو نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورسپنه دفتر ته ورغلل څو د محکمې پریکړه پلي کړي. پولیسو د ورسپنه د سرګونو ملاتړ کوونکو د خورولو لپاره له وشکې بایونکې ګاز څخه کار واخیست او پر هغه یې اوبه وشیندلې. زمان رسپنه شپږ لکه 50,000 غنې خبريږي چې دا رسپنه د ترکیې یو دینی عالم مولا فتح الله ګولین ته نږدې رسپنه بلل کیږي. ګولین اوس په امریکا کې اوسي او د ترکیې ولسمشر هغه تورن کړی دی چې د حکومت د نسکورولو هڅه یې کوله. امریکا دا اقدام غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي
We urge Turkish authorities to ensure their actions uphold the universal democratic values enshrined in their own constitution.
دا وی موږ ترکی چارواکي د ته هڅو چې په خپل کارونو کې نړیوالو دیموکراتیکو ارزښتونو ته چې د دوی په اساسي قانون کې همسته پاملرنه وکړي چې په دې کې د بیان ازادي او په ځنګړي ډول د رسنیو ازادي شامل ده. تر اوسه ترکی چارواکو د خبره نه ده توضیح کړي چې ولې د زمان ورځپاڼې دفتر نیولې دی. د یو تازه خبر لمخې د ترکیه صدر اعظم د سوداګریزو مسایلو په اړه د بحث لپاره ایران ته ورسید. د دوه کلونو په موده کې ایران ته د یو لوړپوړي ترکی چارواکي لمړنی سفر دی. تمه د احمد داود اوغلو د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره د سوریې د کړکیچ په اړه هم د انقره او تهران د نظر پر اختلاف خبرې وکړې. د ایران واکمن شیعه رژیم د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت پلوي کوي، خو ترکیه بیا د سوریې د حکومت یو عمده منتقد هیواد دی او د سنیانو د دریځ پلوي کوي. همدارز ترکیه او سعودي عربستان هم چې په دې وروستیو کې له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې نږدې متحدین دي. ایران ته د ترکیه د لوړپوړي چارواکي دا سفر داسې محل کېږي چې د امریکا، روسیې او ملګرو ملتونو لخوا په سوریه کې د کړکیچ د ختمولو په هدف اوربند له تیرې اونۍ راهیسې نافذ شوی دی. سوریه، ترکیه او ایران په خپلو کې د اختلافاتو سره سره له کلونو راهیسې ډیپلوماتیکې اړیکې ساتلې دي. د مقدونیه ولسمشر پر اروپایي اتحادیه انتقاد کړی چې د کډوالو د ستونزې په ختمولو کې پاتې راغلی ده. جورج ایوانوف تیر ورځ د اروپا د امنیت او همکاري سازمان تر غونډې یوه ورځ د مخه په وینا کې ویلي چې اوس مهال یې د سړې جګړې تر وختونو ډیر داخلي پولې جوړې کړې دي. نوموړي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پولو وضعیت د اروپا د بې پولې سیمې د سیاست سره په خلاف کې وباله او وایي د کډوالو د ستونزو نه هواری د دې سبب شوی چې د دغې اتحادیې ډیری هیوادونه یو ځل بیا د بهرنیو پولو ارزونه وکړي. مقدونیا په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه لري، خو په دې وروستیو کې له یونان سره پر خپله پوله اغزی لرونکي مزي غځولی دي. د سوریه د بشري حقوقو د سر ډلې په وینا د سوریه د یاغیانو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پورې وتلو سیمه تیر ورځ ونیوله. د سوریه د بشري حقوقو د سر ډله وایي د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو د التنف پر سرحدي سیمه بمباري وکړې چې داعش مجبور سو د سیمه پرېږدي او بیا د یاغیانو ډله د اردن له لورې د سیمې ته داخله سو. د عراق لور ته د التنف سیمه لا هم د داعش په لاس کې ده. داعش د سوریه دغه سرحدي سیمه د 2015 کال په مې میاشت کې له حکومتي ځواکونو نیولې وه. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن نن منځنی ختیځ ته ځي. د نوموړي د سفر به په ایران او سوریه کې پر وضعیت او په سیمه کې د امریکا پر اقتصادي او د انرژي پر ګټو متمرکز وي. سپینه ماڼۍ وایي جو بایدن به د دې سفر په ترڅ کې متحده عربي اماراتو، اسرائیل، لویدیځ غړي او اردن کې تم سي. د خبرونو پای
لفری په ظاهر مننه چې د افغانستان چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې لومړی راپور دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د درې ګونو قواوو د استازو سره په خبرو کې ویل د روانو چارو د ښه مدیریت لپاره د حکومت د درې ګونو قواوو ترمنځ همغږي ډیره اړینه ده.
اساس خط وسیدا هر وخت د استقلال لري د هر یو کار سنجول سوی، اما ملي مسالې د ټولو همغږي
په هلمند کې په نهر تراج کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. وروستی وضعیت څه دی په دې اړه درته معلومات درکو. د هموري چې په بلخ کې د نوروز د میلې د انانوي میلې د جوړولو لپاره امنیتي تدابیر سره له اوسه پیل شوې دي. د پروګرام په دویمه کې د حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرونه مه هیروي. وخت ماسپخین دو بجه و لستقی دی رازو لمری راپورت د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی روانو چارو د خمدریت لپاره د حکومت د دریګون قوا او ترمنز همغږی اړینه ده. خغلی غنینن د ملي شورا د غړی او کابینې غړی غونډې ته ویل چې هر قوا مستقل واک لري خو په ملي مسایلو کې باید همغږی ووسی. په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس وی ک دریګون قوا په روان کال کې سره یو نشي ممکن ستونزې نوري هم زیات شي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې
د ملي وحدت حکومت مشران په داسې حال کې د چارو د ښه سمبالښت لپاره د درېګونو قواوو ترمنځ په همغږۍ ټینګار کوي چې افغان او بهرنیو چارواکو 2018 میلادي کال یو څه ستونزمن یاد کړی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي دا کال د افغانستان لپاره مهم دی او په کار ده چې په ملي مسایلو کې د حکومت درېګونو قواوې سره همغږي وي. خاغلی غنی د شنبه په ورځ د ملي شورا د غړو او کابینې یوې ګډې غونډې ته وویل چې د درېګونو قواوو ترمنځ د تعادل ساتلو تجمن دی او د همدې قواوو د مشر په توګه هڅه کوي چې په دې برخه کې همغږي رامنځته کړي.
همکاري بین سې قوا و تعادل بین سې قوا به اساس فرمایشات قانون اساسي نهایت اساس قانون وسیتن هر وخت د استقلال لري د هر یو کار سنجول سوی اما ملی مسالی در طول رو همگردی بود او خضا در همکاری او همگردی به
له کابینه او ملي شورا سره د حکومت د مشرانو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملي شورا غړي له ژمنۍ رخصتۍ راستانه شوي او ممکن مؤکلین ورڅخه ډېرې غوښتنې ولري. د ملي وحدت حکومت مشران هم وایي چې په دې غونډه کې به وکیلان له کابینه سره خپلې غوښتنې مطرح کوي او د ستونزو حل ته به ګډې لارې چارې لټوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو مشر له دې وړاندې ویلي چې ممکن په 2018 میلادي کال کې افغانستان د سیاسي سقوط له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په خوانی قومندان جان کیمپل بیا په دې وروستیو کې د امریکا د سنا مجلس ته وویل افغان امنیتي ځواکونه ځکه په جګړه کې پاتې راغلي چې د رهبرۍ او مدیریت له ستونزې سره مخ دي. په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي که پر روان کال کې د پخوانیو کلونو په پرتله د قواوو ترمنځ همغږي ډیره نشي ممکن ستونزې نور هم ډیرې شي.
د درېګونو قواوو خپلواکۍ او واکونو ته په کتو کچیر په دې کال کې د پخوا په پرتله په همغږي او همکارۍ کار ونه کړو خدای مکړه ستونزې به زیات شي، خو همدغه غونډې دي چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته کوي.
په دې وروستیو کې د ډیموکراسي انټرنیشنل لیوی سروې هم وښوده چې د حکومت د فعالیتونو په اړه د ملي شورا څخه باندې 90% غړي اندېښمن دي. همدې مسلې ته په کتو داسې ښکاري چې حکومت هم د پخوا په پرتله هڅه کوي چې خپل کارونه منظم او د ملي شورا او ولس قناعت او باور ترلاسه کړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ازادي راډیو تغویست ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه هم درس په ازادي راډیو ټکی اورګ وب پانه کې هم کتلای او لوستلای شئ. هم درس کوم انټرنیټ خوي نو د ازادي راډیو ژوندۍ خبرونه اوریدلای شئ. فیسبوک هم لرو facebook.com/ازادي راډیو د پښتو فیسبوک پانه آدرس ته اوس به هم راشو. د هلمند مسالې ته په نهر سراج کې د افغان ځوکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي د هلمند د ګرشکول سوالي د نهر سراج سیمه کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. همدا اوس په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس د لمر سره په ژوندې ټلیفوني اړیکه کې ده. ښاغلی د ایستریم شپ خیر راغلی. په نهر سراج کې جګړه لڅ وخت پیل شوې او د تلفاتو په اړه څه ویل کیږي؟
زه سه تاسو مستری مسه ورغم ستاسو مده دې سلامونه وړاندې کوم. دا جګړه د دقیقا تیر شپه نا وخت تر دې بجو ورسته پیل شوې ده او نو ورکیږي او تر اوسه پر دوام لري او سیمتال د ملي اردو په شمول د ملي پولیسو یو شمېر د افسر کې هم تللی دي او غواړي چې خپل دقیقا د بلوچستان د کلی یا چې د ګوبند سیمه ورته وایي دا د نارسراج رسولي مربوط ده د دې سیمه په ترافیکي عملیات وکړي او ځینې په جګړه کې په بخ بچ کې رښتوا سوال طالبانو د ملي اردو پر ځو پوسټو پل کړو او ورکی چې خپل د بلوچستان د کلی اړوند د غټ قرارګاه تقریبا 50 سرتیر چې د ملي اردو اړوند د مرکزوب له وسه خو تر اوسه پرې د حکومت د یو انډیانو د کیکن د مرکزوب د غرکان رسنیو ته وایي کړي چې څو لپاره مړاو څو لپاره هم ټپنسیږي.
چارواکي څه وایي چې ولې کله چې پر حمله کیږي دوی په ډیره سختۍ باندې غسیمې نیولې دي او تلفات هم ورکی بیا ولې شاتک کوي نو ولې جګړه مخامخ جګړه نشي کولای؟ څه علت دی چې دوی شاتک کوي؟
د جرمن دیوال زیدان ارتراج ولسوالۍ نه چې جګړه پکې روانه ده، د همدا تېره شپه په نادالي ولسوالۍ انتخابات په سیمه کې د ملي پولیس پر یو پوستان برید شوی دی چې د نادالي د امنیه قمانداني چارواکي په هغې کې د پولیسو څلور تنه یادوي چې وژل شوي دي او دوه رینجر موټر شوي دي او خپله پوسته هم له منځه تللې ده. دغهرنګه په مارجې ولسوالۍ کې هم جګړې دي، او په خانشین ولسوالۍ کې جګړې دي، خپله په سنګین ولسوالۍ کې د هغو د سنګین ولسوالۍ د لار د خلاصول د عملیات تقریبا 15 ورځې ورتېږي. په دې ډګر سیمه کې جګړې روانې دي او وسلوان هم د خپل تاکتیک له مخې غواړي حکومتي برتیرې په بېلابېلو ځایونو کې مصروف وساتي.
د صاحب د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هوایی عملیات زیات شوي دي، آیا په هلمند کې هم کله کله هوایی حملې کیږي نه کیږي د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر؟
چې تر اوسه پورې هم نه دی ورته رسېدلی. البته د تېره شپه هم د کومک غوښتنه کړې وه، مګر ویل کېږي د دوو پجو په شاوخوا کې د نایي کنډک له سیمې څخه څو ټانګونه د دوی کومک ته سیمې ته ولاړل، مګر وسلوالو نه یوازې دا چې پر پوسته یا پر کارګاه برید کړی وو، بلکې هلته غزدین لارې په هماغه شپه کې په مایلونو پوښلي دي او هغه اضافي یا کومکي سرتېري چې د مرکز لښکرګاه څخه دغه سیمې ته د کومک دپاره تللي وه، تر اوسه لا د کرم شوو مایلونو له امله نه دي تړلي، چې د ټانګونو او زغروالو سره یو ځای د بلوڅانو کلي ته یا د ګوبند سیمې ته چې د نارتراج ولسوالۍ مربوطه ځانونه ورسېږي، خو ویل کېږي چې پلې سرتېري تللي دي او اوس په هغه سیمې کې په جنګ او په عملیاتو بوخت.
د دغې نهر سراج د سیمې د عامو خلکو وضعیت څنګه ده؟ په جګړه کې چې کومې سیمې چې اوس پکې جګړه روانه ده، عام خلکو خپل کورونه پریښي نه پریښي، او هغه په څه وضعیت کې تاسو څه خبر لرئ له دې مسلې؟
ستاسو په نوم کې په تیر شپه باندې چې نار فرانچ کې د غرنګ سنجین او مارچیو خپل خانشین کې او دارې د نادالي ولسوالۍ د سرګا شانت ترور مو ځکه په تیر څلور پنځه میاشتو اته شپږ میاشتې څخه جګړې روانې دي، امال تقریبا تر 15000 ډیر کورنۍ د ځای دي چې اکثره دغه نام نشي چې او نار فرانچ په لاس کاله نام نه پاتې شوی. د نار فرانچ ولسوالۍ تر څنګ د مارچیو ولسوالۍ اوسېدونکو هم دغه اوسنۍ نامې او جنګون شکایت کړي وي چې حکومت غټ غټ توپونه دي په سیمه ورپو تیروي، په کورونو کې مشلي چې د افغانانو تر څنګ انسانانو ته مرګ ژوبل مړی وي، تر پاته وړي افغانانو مشل شوي دي، او دغه رنګه وسلوال بیا په ځینو سیمو ولاړو او په لوڼو ګذرونو کې مینونه شخوي چې حکومتي سرتېري سیمې ته ونه رسېږي، نو خلک په صورت په دغه سیمو کې نامنوی له امله پولیس ته راغلي، هغه کسان چې وختي د خپلو کورونو وتلي دي هغه دې انتظار کوي چې یو ورځ امن راته په دې سیمه کې بېرته خپلو کورونو ته لاړ.
وروستۍ پوښتنه، افغان ځواکونو ته خو په دغه وروستیو حملو کې مرګ ژوبل اوښتې، وسلوالو مخالفینو ته د هغوی ارقام معلومیږي نه ښکاري، څنګه افغان چارواکي خو تل دا کوي چې هغوی ته هم ګڼه مرګ ژوبل اړوي، نو د دوی جلب زیات دی که څنګه چې داسې جګړې د تل لپاره دایمي همداسې بلې ویلته؟
د هلمند چارواکو سره چې موږ خبرې کړې دي په غزو د هلمند والي سره، وایي تر اوسه پورې چې د افغان ځواکونو د تلفاتو دقیق ارقام موږ ته نه دي راکړي، دغه چې د وسلوان طالبانو د مرجوې دقیق ارقام نه دي ویلي، دوی وایي چې جګړه روانه ده او عملا هره ورځ مرجوې دوار غوړ ته وړي، نو نشي کولی چې دقیق ارقام وړاندې کړي، خو ځینې سرچینې وایي چې په تیرو یوولسو میاشتو کې چې دا د دې روان لمریز کال یوولس میاشتې دي، تقریبا 3000 افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله اوسېده چې دقیق معلوم نه دي څو وژل شوي او څو ټپیان دي، دغهرنګه د دې دوه چنده یعنې 4000 تر شپږ نیم وسلوالو د مرګ ژوبلو دوی ارقام ورکوي، خو دا تر اوسه دقیقا خپلواک سوچېدونکي او د مرګ مسله او د زخمي کېدو مسله تر اوسه جلاسه نه لري څو نفر وژل شوي او څو ټپیان دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای کور ودان ژوندۍ اوسې و موریدل چې په نهر سراج کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده، او په دې جګړه کې ولکېږي چې د نتایج شوی ریپورتونه لمخي 15 د ملي اردو سرتیرو ته مرګ ژوبل اوخته، البته د تیر شپې په هغه حمله کې چې د دوی پر دوو پوسټو طالبانو کړې و، همدارس طالبانو ته هم د مرګ ژوبل د اړولو خبره شوې ده، خو دقیق رقم یې نه دی معلوم. اوس به هم ورشو د دفاع وزارت د چروکو سرګندونو ته چې د هوایی ځواکونو د پیاوړتیا په اړه یې کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا متحده ایالات به د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمېر MD-530 او A-9 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله یاده کړه. ښاغلی رادمنش همداراز ویل چې د بې پیلوټ الوتکو د کارول په برخه کې هم د افغان محصلانو له فارغېدو سره به اته بې پیلوټ الوتکې افغانستان ته ورکړل شي. دغه زموږ همکاري مرزی احمد زی له ښاغلي رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې دغه الوتکې به څه وخت افغان هوایي ځواکونو ته وسپارل شي.
افغانستان ته اته نه ویش ای نه ویشت تیاری د اپریل په میاشت کې تسلیمیږي او همدارنګه اته نور بی پیلوټ الوتکې په پلان کې دي چې په دې کال کې کله چې زمونږ اپریتران په ایالات متحده امریکا کې وروزل شي افغانستان هوایي ځواکونو ته تحویل شي. په دې کال کې همدغسې شپږ MD-530 هیلیکوپټرونه په پلان کې دي چې د مارچ په میاشت کې افغان هوایي ځواکونو ته کومک شي. دا کومکونه نه یوازې همدا تیاری دی بلکه ادامه لري.
رادمنش محترم، مخکې د افغان هوایي ځواک په اړه ځینې ستونزې او اندېښنې موجودې وې چې په دې برخه کې داسې روزل شوي پیلوټان نشته او ځینې نیمګړتیاوې لري. دغه د هوایي ځواک سره چې اوس مرستې کېږي د الوتکو، دغه به څومره د هوایي ځواک په ځان متکی کې او څومره به تجهیز سي مهرباني؟
دا پیلوټان د ایالاتو متحده امریکا په پوهنتونونو کې او همدارنګه په نورو هیوادونو کې سي، مثلا ایتالیا، ترکیه، هند، دا هیوادونو کې دي. د دې هیوادو په مرسته د مونږ افریتران، پیلوټان او افسران روزل کیږي او راځي افغانستان د ملي اردو په لیکو کې خپل خدمت سرته رسوي. مونږ په دې اړه کې باید تاسو ته ووایو چې د مونږ نیازمندي خو نو زیات ده. بیا هم دا پیلوټان سی روزل کیږي، زه فکر کوم چې د افغانستان د ملي اردو نور نیازمندي سی ده حل کیږي او دا ادامه لري د نورو کلو په اوږدو کې.
اوس مهال خو البته امریکا د افغان هوایي ځواک سره د تیارو مرسته کوي، غوښتنه مو له نورو هیوادونو څخه څه ده چې په دې برخه کې سراز له افغان هوایي ځواک سره مرسته وکړي ترڅو دغه برخه نور هم پیاوړې شي او له دې څخه وړاندې داسې ځینو نورو هیوادو هم مرستې کړي دي په دې برخه کې؟ خیر،
ټول هیوادونه سي غواړي سي د تروریزم په مقابل کې خپل همکاري افغانستان سره سرته ورسي. ضرورت دې دی سي مونږ سره همکاري وکړي. مګر اوس ایالات متحده امریکا مونږ سره د هوایي ځواکونو په لار کې ډېرې همکاري کړی ده، کوي او په آینده کې هم همداسې ایالات متحده امریکا مونږ سره کومک کوي. تر اوسه د دې پتی مورید باندې یوازې ایالات متحده امریکا او نور غربي هیوادونه مونږ سره همکاري کړی ده، اما مونږ هیله لرو چې نور هیوادونه سي غواړي چې مونږ د تروریزم په مقابل کې موافقیت ترلاسه کړو او دا تروریزم د منځه یوسو باید همکاري وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش سره مو د ازادي راډیو د خبریال مرزی احمد زی مرکه اوریدل چې د افغان هوایي ځواکونو سره د امریکا د هوایي الوتکو د مرستې په اړه کړی ویل چې ډیر ژر به دغه هوایي مرستې یعنی د اپریل په میاشت کې به افغان هوایي ځواکونو ته MD-9 الوتکې ورکړل شي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د کابل چاپ په نننیو مطبوعاتو کې تر ډیره د سولې د ټینګښت په اړه مسایل راغلي دي. دغه مطبوعاتو ته اسدالله لودین کتنه کړي. خدا چې په ګړې واورو.
د کابل چاپ
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د سولې روانو هڅو او په دې اړه په اسلام آباد کې جوړیدونکې غونډې ته ځانګړي کړې دي. کابل پوسټ رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې له خبرو مخکې باید د سولې دواړه لوري یو پر بل باور وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز دا خبره چې ویلې دي د طالبانو مشران په پاکستان کې دي د سولې د خبرو بریالیتوب ته هیلې زیاتې کړې دي. د سر مقاله لیکونکي په باور د اعتماد فضا رامنځته کېدو سره سم موقت اوربان هم هغه څه دی چې د سولې د خبرو ګټه تضمینولی شي. که د طالبانو مشران د سولې په خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي له پاکستانه به وایستل شي. دا د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ په څلورمه غونډه کې پریکړه وشوه چې له طالبانو سره مخامخ خبرې باید د مارچ له 10 تر 15 نیټې پورې په اسلام آباد کې وشي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغانستان د سولې له بهیره د ترکمنستان، ایران او هند ملاتړ هم ګټور دی او دا په دې معنا ده چې افغانان سولې ته له هر بل چا ډیره اړتیا لري. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په خبرو کې د دواړو لورو نظرونه په پام کې نیول کیږي. په سر مقاله کې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکل شوی چې له طالبانو سره د افغان حکومت جګړه هم ګټه نه کوي او خاده چې د سولې پر خبرو تمرکز زیات شي. چراغ ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې هڅې او کارونه د ستایلو دي او خلکو ته یې هیلې پیدا کړي. په سر مقاله کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال په حواله راغلي چې ویلي دي امریکایي چارواکي هم د پخوا په پرتله د افغانستان د سولې د خبرو بریالیتوب ته هیله من شوي دي. او په پای کې اصلاح ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د سولې خبرو ته که څه هم هیلې زیاتې شوي خو امکان نه لري چې ډېر ژر د نتیجه ورکړي او په افغانستان کې د روان تاوتریخوالی کم کړي. په سر مقاله کې راغلي چې یو شمېر استخباراتي کړۍ د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې لري او همدغه کړۍ تل د سولې د خبرو په وړاندې هم خنډونه جوړوي.
ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2600 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس په همور شو له بلخ زموږ د خبريال مجيب رحمان حبيب زير علي ګلي راپور ته د بلخ امني قومنداني چارواکي د نوروز جشن لمانځنې ته د چمتووالي په منزور په مزار شریف کې د کلک کمیونټي تدابیر خبره کوي. د بلخ امنیت عامر عبدالرزاق قادری ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د امنیتي پلان د نوروز جشن د امنیتي کمیسیون لخوا جوړ شوی او سرلننه عملی بڼه خپلوي.
د بلخ امنیت قمندانۍ چارواکي د نوروز جشن د خیل مانځنې په هدف مزار شریف کې د کلک کمیټي تدابیرو له پیلېدو څخه خبر ورکوي. د بلخ امنیت چارواکي وایي دا چې نوروز په امنه فضا کې ولمانځل شي دوی په همدې منظور کلک کمیټي تدابیر پلان کړي چې سر له نن څخه به د ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د پولیسو د خاصې قطعې د ځواکونو په ګډه همغږي سره عملي بڼه خپله کړي. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي پلان د مختلفو امنیتي ارګانونو په ګډون د نوروز جشن د امنیتی کمیسیون لخوا جوړ شوی و چې نن شنبه یې عملي بڼه ځان ته خپله کړه. قادری یې په اړه وویل ګډ ځواکونو ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت خپل امنیتي تدابیر پیل کړي دي او هڅه کوي تر څو په لویو لارو باندې هلته هم امنیتي تدابیر کلک کړي او دننه په ښار کې هم موږ چکپټونه رامنځته کړي دي او هڅه کوي چې تورویګانې لا نورې زیاتې. د بلخ ولایت د امنیت امر وایي چې همدا اوس مهال د مزار شریف په شاوخوا سیمو او دننه په ښار کې یک چک پاینټونه یا پلټن ځایونه جوړ کړي او دوی په جدیت سره د نوروز جشن د امنیت د تامین ساتلو لپاره هڅې کوي. د ښاغلي قادری په خبره هغه کسان او میلمانه چې له نورو سیمو څخه مزار شریف ښار ته د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره راځي باید د دې ښار د نظم په پام کې نیولو سره د امنیتي ځواکونو سره د پلټن لپاره مرسته وکړي او دننه ښار ته د وستو له لیک څخه ډډه وکړي. دای وای چې نوروز د اریانو یو لرغونی جشن دی چې اوس مهال یې نړیواله بڼه خپله کړې او په راتلونکو څو ورځو کې به دا جشن په مزار شریف کې د لسهاوو زره کسانو په ګډون سره ولمانځل شي. په عین وخت کې بیا مزار ښاریان د نوروز جشن ته د چمتووالي په مقصد د مزار ښاروالي له هڅو څخه خوښي څرګندوي او وایي چې حتی له اوس څخه حضرت علي کرم الله وجهو ته منسوب زیارت ته ورغلې لارې د لویو ګاډو پر مخ بندې شوي او د نورو نقلي وسایطو سربیره ښاري رکشاو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې د روضې مبارکې شاوخوا تګ راتګ وکړي. د مزار شریف اوسیدونکی احمد شاهی پاړه وایي
عسکرانو د ښار امنیت نیولی او لوړ موټر روضې خواته نه پریدی او شاروالی هم دی خار نظافت پاکده یا خار پاک ده.
په داسې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي د نوروز جشن د لمانځلو په منظور د کلب کمیټې تدابیرو له پیلېدو څخه خبر ورکوي چې هم د دوی ورځې د مخه د بلخ ولایت په دولت آباد سیمه کې د یوې بمي چاودنې په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 24 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
ماسپخین دونی می بجیش و رحمت الله افغان استودیو تر غلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې د مارچ په 10 په اسلام آباد کې پیل شي. په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لسکونو غړیو نن د ولسمشر د هغه تقنی فرمان په اعتراض کې مظاهره وکړه چې د استادانو د تقاعد د عمر په اړه ورکړی دی. د ترکیې صدر اعظم د سوداګریزو مسایلو په اړه د بحث لپاره ایران ته ورسید. تمه د احمد داوودغلو او د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره د سوریې د کړکیچ په اړه هم د انقره او تهران د نظر په اختلاف خبرې وکړي. ترکی چارواکو د زمان په نوم دغه هوا د مهمه ورسپانې کنټرول په لاس کې اخیستی. او د مقدونیا ولسمشر په اروپایي اتحاد انتقاد کړی چې د کډوالو د ستونزې په ختمولو کې پاتې راغلی دی.
رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه ویل. اوس هم نجیبی زمان ته ور ورکو چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه ویل. له هغې وروسته د حقیقت سره پروګرام اوري چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د چارو د کمیشنری قدری یزدان پرست سره زموږ همکار قاسم سولمل خبرې کړي دي. البته په دغه پروګرام کې په د سولې په بهیر کې د ښځو د فعالې ونډې په اړه باندې ډېرې پوښتنې مطرح شوې دي. هغې وروسته بیا د تاندې څانګې پروګرام مه هیروئ.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په 1994 لمریز کال کې افغانستان بې ساري عواید ترلاسه کړي دي. ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا او کابینې په ګډه غونډه کې په کابل کې ویل چې له ډېرو ستونزو سره سره افغانستان هغه ژمنې عملي کړي چې د عوایدو د راټولولو په برخه کې د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوالو بنسټونو سره کړي وي.
تیر کال زموږ عواید 2% زیات شوي چې دا زموږ په تاریخ کې بې ساري دي. اوس د درو کلونو همکاري چوکاټ باندې کار روان دی. څو د غلم مخې وړاندې ولاړ سو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د افغانستان د مالیه وزارت ویلي چې له خپل ټاکل شوي هدف څخه 5% زیات عواید راټول کړي دي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونوای کچيري نړیوال بندیزونه خند نسی، افغان او روسی سوداګر به په خپل کې یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي. د دغه خونی د نړیوالو اړیکو مسول ازرغ شافیزی وایي چې روسیا د افغانستان د وچی او تازه میوه شبازار دي او روسی سوداګر غواړي په دغه برخه کې له افغان سوداګرو سره تړونونه لاسلیک کړي. افغان سوداګر له روسیې سره سوداګریزي اړیکې مثبت ارزیابي کوي او وایي چې دغه هیواته د افغاني اموال انتقال هم سندی. روسیا اوس مهال د اروپای ټولنې تر اقتصادي تحریمونو لاندې ده. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي چې له دغه ولایت څخه ایران ته د اوسپنې پټلۍ لار د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي. د هرات د صنعتکارانو ټولنې رئیس حمید الله خادم ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ستونزې او ځینې سیاسي لانجې د دې لامل سوي چې له هرات څخه ایران ته د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو کار بند سي. شغلي خادم وایي هغه شرکت چې په هرات کې د اوسپنې د پټلۍ د جوړولو چارې مخته بیولې له 2 کلونو راهیسې فعالیت بند سوي دي. چارواکي وایي چې د اوسپنې دغه پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې لپاره مهمه ده. په عین حال کې ځینې راپورونه د ایراني چارواکو له خولې ویلي چې دغه هیواد د چابهار بندر څخه تر هرات پورې د اوسپنې د پټلۍ د جوړولو کار پیل کړی دی. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني 55 پوله، یو یورو 50 افغاني، یو انګلیسي پاوند 49 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 90 افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 543 افغاني.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومنې. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د شذو د چاري له کمشنري میرمن قدری یزدان پرست سره د سولې په پروسه کې د شذو پر ګډون بحث کوو. ډیر زیاته مننه کوم میرمن یزدان پرست چې مشتمو د مرکه فرصت راکې. تاسو په جریان کې سئ چې د افغانستان حکومت د سولې په ارتباط باندې تازه کوښښونه پیل کړي دي، تازه هڅې پیل کړي دي، او ممکن په نږدې راتلونکي کې د سولې په ارتباط باندې مخامخ خبرې هم شروع شي. فکر کوي د میرمنو یا د ښځو ونډه په دې پروسه کې څومره ده؟ واقعا تاسو قناعت لرئ او که څنګه؟
دلو یو بخونکي خدای په نامه، تاسو پیژې چې په ټول اجتماع کې، په ټول نړۍ کې د انساني غوښتنې د پاره او د یو اجتماع د ارمان د پوره کېدو د پاره سوله یو هدف دی، یو غوښتنه ده. او په افغانستان کې هم ټول وګړي سوله غواړي. زما په اند د دری شیزو شتون په رهبری کچا سول شورا کی یو مثبت گام دی. زه دا تکلارا سپورتوم او خوشبینیم پکې. زما په نظر مون کولای شو چې دا یو مثبت پایل وبولو، که څه هم د دوی تعداد، د دوی کمیت دونه نه دی چې ټول خزي د خزي جنبش پکې راضی وي، خو مګر د دې لپاره چې دوی په لوړه کچه مطرح شوې دی، زما د پاره یو نوید دی او زما د پاره د تبریکی وال خبره دی.
یعنی تاسو د شذو د حقوقو د فعال په صفت فکر کوئ میرمنې په دې پروسه کې څومره رول لوبولای شي؟ واقعا کوم مثبت کارونه دوی کولای شي، کوم سهم دوی ادا کولای شي چې نارینه یې نسي کولای؟ ان د دوی د وجود اهمیت په دې پروسه کې ساس په نظر څه دی؟
لومړی دا چې دغه پروسې صحبتونه او تعاملاتو یو داسې ارزښت نه دی چې په سرو پورې اله ولري. دا ارزښتونه کولای شي چې د شیزو لخوا او یا د سرو لخوا ترسره شي، خو مګر خزي کولای شي چې مثبت ونده واخلي او ډیر ګسترده او لوی ونده پکې واخلي. شیزي کولای شي د یو اجتماعي بسیج په شکل یو جنبش پیل کوي او د جنگ پر ضد او د خشونت او تاوتریخوالي پر ضد ودریږي او سوله پیل کوي. زما په نظر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، مونږ په شرقي کشورونو کې مثالونه لرو، لکه تاجکستان چې شیزي د سولې لارخونه وکړ او رهبری په غاله درلوده. ان شاء الله د افغانستان خزي ډیر قوي او تکله خزي دي، ان شاء الله کولای شي چې دوی هم ډیر شب ونده واخلي. او بل دا چې سوله یو شعار نه دی چې سلو کولای شي او شزي کولای نه شي، دا یو میکانیزم دی، دا یو تګلاره دی. شزو باید پوهیږي چې څنګه سوله راولي. کدا مطلب شزي پوهیږي شزي کولای شي چې سوله راولي، او که سلو پوهیږي سلو کولای شي چې سوله راولي. زما په نظر د افغانستان شزي چې ټول عمر د تاوتریخوالي قیمت ادا کړی دی او ټول تاوتریخوالي د هغوی په شانه، دوی کولای شي چې د سولې په لار کې، د سولې په شورا کې، د سولې په پروسه کې ښه مثبت ونده واخلي.
افغانستان شرایطو ته په کتو دې ته چې شاید وسلوال مخالفین یا طالبان هم دې ته راضي و نه اوسي چې هغه غوښتنې چې مشخصا د میرمنو د ادرس مطرح کیږي تر یو حده پرې دغه سره موافقه وکړي، د افغانستان شرایط او سنتي ټولنې ته په کتو فکر کوي دا شرایط په مساعده چې ښځې هم وکړي سي خپل ونډه خپل سهم ادا کړي؟
که هم افغانستان دیر سنتی کشور دی، مگر په ډیرو برخو کې دوی ښځې ته احترام کوي او په درنه سترګه ګوري. په ډیرو مسایلو ښځې کولای شي چې پرمخ لاړ شي او مشکلات حل کوي. او بیا دا چې طالبان او یا هر کوم دلی چې غوالي یو تعامل وکړي، باید چې د ډېرې غوښتنې سترګې پټې کړي. د دولت خو هم غواړي چې یو څه پرشازي، او طالبان هم مجبور دي چې یو څه په دې هکله پرشازي. که طالبان غواړي که نه غواړي، ښځې باید ونده ولري، ښځې باید په اجتماع کې اوسي. داسې نه کېږي چې طالبان یا سول د دې په قیمت منځته راشي چې شزه اجتماعی ونده نلری او په اجتماع کې حضور نلری. دا سوله سوله نه دی چې د شزه ونده ځنی واخسته شي.
نو په دې سب تاسو کوم کوشش یا هڅې شي د ملي وحدت حکومت د خواسته ودی د شي په د حکومت په چوکاټ کې ځنی وزارتونه یا ځنی پوسټونه میرمن تور کړل سوي دي، او زنان د سولې په شورا کې ځینې ځایونه میرمن ته هم ورکړل سوي دي. یعنی فکر کوي دا ټول ساسه لپاره د قناعت وړ دي، آیا دا کافی دي د لپاره چې دا میرمنې وکړای سي د نورو میرمنو، د نورو افغان میرمنو استازیتوب کې په دې پروسه کې؟
که څه هم زه د شیزو د افغان شیزو لپاره ډېرې آرزوګانې لرم او ډېرې هیلې لرم، خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی، دا یو مثبت تګلاره دی چې په ملي وحدت کې څلور ښځو په کابینه کې ونده لري، او د سولې په شورا کې یو ښځه د معاون د مرستیال په توګه معرفي شوی دی، او سو میاشت مخ کې یو ښځه د قضا په عالی شورا کې نوماند شو. دا مونږ ته داسې ښایي چې مونږ نوې لارې غواړو چې تجربه کوو، او ملي وحدت حکومت مونږ حمایه کوي. دا چې بسنده دي او کنه دي، نه دا بس نه دي، شیزه باید پر مخ ولر شي، مساوی سهم باید ولري. خو مګر دا یو مثبت پیل دی، ان شاء الله چې دا لاره ادامه لري.
بله، که به هم د سولې پروسه تر اوسه مخکمه میادونه وکړه چې ممکن په نږدې وخت کې د سولې مستقیم مذاکرات پیل سي، فکر کوي په دې مذاکرات او په دې خبرو کې کوم مسائل مهم دي چې باید د شیزه په ارتباط باندې افغان حکومت او افغان چارواکي په پام کې ونیسي؟ کوم مهم مسائل دي ساس په نظر؟
د شیزو په برخه کې مهم مسأله د شیزو د کلونو د مبارزې لاسترولنی ډېر مهم دي چې دی باید وساتل شي. باید ټول هغه حقونه چې خدای مونږ ته ورکړی دی، اساسي قانون مونږ ته ورکړی دی، او مونږ د دې لپاره مبارزې کړې دی، هغه باید ټول په نظر نیول شي.
البته کوم موقف چې طالبان د خوادې دوی په وار وار پر دې مسلې تاکید کړی چې دوی اساسي قانون باندې بحث کول غواړي د افغان حکومت سره، او د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره یو شرط په شکل باندې دوی پیشنهاد کړی دی. نو فکر کوي تاسو په اوسنی شکل باندې د شذو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه لري کنه؟ فکر کوي که ځین تغیرات راسي مثلا په اساسي قانون کې د یاد ځین محدودیتونه وزسي، په داسې حالت کې فکر کوي څه باید وسی؟
په اساسي قانون په دوهم فصل کې لیکل شوی دی چې دا قانون کېدای شي چې تغییر ولري، چې مثبت تغییر د اتباد لپاره منځته راشي. زه هم په همدته کې تاکیدوم چې که تغییر غوالي چې راولي د شیزو په حق کې مثبت تغییر باید شوی.
بله، ډېر زیاته مننه کوم میرمن ځان پرست چې فرصت مو راکړې او زموږ سره مو مرکه وکړه. سلامت اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو،
ویل کېدل چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو د نجونو ځانګړی تور یونیفورم یا لباس بدلیږي، ځکه چې
تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی، د دې تور رنګ سره موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو،
ګرد ډېر زر نیسي، د دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدل.
په دې اړه زموږ په څو جوړو کړو خپرونو کې د مسؤله ادارو چارواکو وخت په وخت څه ډول نظر راسره شریک کړی و.
په دې هکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري،
اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو.
موږ به په ولسي جرګه کې
په دې باندې بحث ولرو.
پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه.
دوستانو، خصوصا د نجونو په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو ترمنځ اوس داسې اوازې شته چې پسرلي ته به د نجونو دغه تور یونیفورم په کوم بل مناسب رنګ واوړي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ له اسلامي نظره رښتیا هم تور لباس کومه برتري لري او کنه؟ نننې تاندې څانګې که واورې هم ځولو نو له دې هر څه خبرېدلی شئ. زه نورګل شفق یم. ګرو کابو څلور کال وړاندې د افغانستان د تودو یا ګرمسیر ولایتونو یو شمیر زده کوونکو جنو د خپل ښوونځیو له تور یونیفورم یا لباس څخه په مختلفو دلایلو شکایت درلود او خپل نیوکه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو لدې خاص خبرونه یعنی تاندې څنګه سره شریکی کړي وي. له نورو خبر وړاندې د دوی غوښتنی او شکایتونه اورو.
زه کندهار شهر د محمود طرزي علي لیسې د ولسمې الف ټولګي زده کوونکی یم. لکه څنګه چې د کندهار شهر ډېر ګرم ولایت دی، نو په دې خطر باندې موږ ته باید یو بل رنګ انتخاب کړي. تور رنګ چې دی ډېر ګرم رنګ دی.
زما نوم تورپیکی حقیار د نهمې دال ټولګي زده کوونکی یم. د مکتب لباس دا چې یو بل رقم وي، مثال سپینچکی غوندې وي، بیا به م لږ زره ښه وو، که نه ځکه چې لمر به یې دومره نه کشولی، انسان ته به یې ضرر هم نه رسولی. او ځینې خلک داسې دي چې هغوی دغه بدن یې چې دی غوړ دی، هغوی چې یعنی کله دغه ګرمۍ سره حساسیت کوي، د هغوی په بدن باندې یو رقم دانې راخیږي. خپله په دې تکلیف باندې پروس کال اخته شو.
ما نوم همایرا دی، د دیوالې سي د لسم ټولګي زده کوونکی یم. خبره د اقتصاد د او باز نور موضوعګانې دي چې د اسلام په چوکاټ کې باید مونږ لباس واغنو. اوس کوم لباس مونږ ته د دولت لخوا مقرر شوی، زه فکر کوم دا ډېر یو ښه لباس دی.
میرو سر ساحل جو ده. تور کالی خو ده یو طرف چې ده ډیر سنگینه کالی دی، خو ستونزه دا ده چې دا ګرد ډیر زر نیسي. دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدلې شي نو ښه ده. که چېرته زما په خوښه وزارت معارف وکړي نو که د مکتب د کالو رنګ زرغون شي نو دا به ډېره ښه وي. ټیکري سپین سم دی.
دوستانو، په دې اړه زموږ په جوړې کړې لومړۍ خبرونه کې د هیلۍ احادی په نوم یوې پیغلې راته ویلي وو چې تور رنګ د پوستکي ترڅنګ په رواني لحاظ هم سړی ځپي.
زما په اند تورې جامې ګرمې جامې وي، او دا ویل کېږي چې د رواني د پلوه هم دا تاوان لري. بعضې داسې خویندې شته چې اته هغوی وایي چې د کومې ورځې نه چې موږ تورې جامې اغوندو نو داسې احساس کوو چې زموږ دغه استعداد ورځ په ورځ کمیږي. همدې په خاطر دی چې ډېرې نجونې دي، ډېرې خویندې دي، دوی دا غوښتنه لري چې د دغې جامو البته یونیفورم باید یو څه تبدیل شي. خو هیله مې د دې ترڅنګ دا ده چې باید شوخ رنګ ورته ونه ټاکي، ځکه چې په دري کې یو متل دی وایي زیبایي د سادګۍ.
موږ د ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی نظر هم په روان باندې د تور رنګ د اغیز په اړه پوښتلی و. هم زولو د ویلی وو
رنګ په ځانګړي ډول د انسان په بیقراری، په استرس، د وینې په فشار، په ذهني تمرکز، په عصبي سلولونو، د سترګو په ستړیا، په جسم، په روان، په احساسونو، حتی په احساساتو د ورته موضوعاتو باندې اغیز کوي. تور رنګ یو تر ټولو ډیر د بحث او پاملرنې وړ رنګ د پاروپونه کې چې تر ډیره بریده پورې څېړنو ښودلې چې ښه رنګ نه ده. اروپایان په دې نظر دي چې تور رنګ په انسان باندې فضا او موقعیت یو ډول تنګوي، یو ډول د نفرت رنګ ده. تور بل د ناامیدۍ رنګ معمولا تور ده. تور رنګ په عمومي ډول د انسان که هغه نارینه ده که ښځینه، د دوی په هوش او استعدادونو اغیز کوي. او کله غواړو چې د یو ځوان استعداد، د یو ځوان وړتیا ته وده ورکړو، نو موږ باید داسې یو معنی ونه لرو لکه تور رنګ.
اوس راځو دې ته چې د پوهنې وزارت چارواکو او ځینو اړوند نورو مسؤولو ادارو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د دې موضوع په ارتباط څه راته ویلي دي. د پوهنې وزارت د هغه وخت مطبوعاتي سلاکار ګلاغا احمدي
په دې هکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري. تر څو پورې موږ دغسې یو لباس، دغسې یوه جامه خپلو زده کوونکو ته معرفی کړو چې هغه د دوی د آرامۍ سبب شي او د دوی د خوښۍ سبب شي او زموږ د ټولنې د عناناتو سره سم وي او د پوهنې نظام پرې ښکلی او منظم ښکاره شي.
د دیار لسوا دوه نویم کال د چنګاښ میاشت د پوهنې وزارت د هغه وخت ویاند امان الله ایمان
ځینې کسان وایي چې دغه په ګرمۍ کې ګرم وي او په شاګردانو باندې بد تاثیر لري. ځینې بیا دا تاییدوي. مختلف نور اقوال هم شته. په دې رابطه باندې تیر کال هم په رهبری شورا کې یادونه شوې ده. تر اوسه پورې متاسفانه تصمیم نه دی پینول شوی. کلي تور باندې د شاګردانو له لورې موږ ته په دې رابطه باندې کوم وړاندیز نه دی شوی. که چیرته مشکلات لري موږ مطمئن یو چې دوی په جدیت باندې یادوي او د دوی جدیت موږ دې ته اړ باسي چې په دې رابطه باندې د تغییر تصمیم ونیسو. اما اوس همدې حالت باندې کفایت کوو چې همدغه یونیفورم د اوناسو شاګردانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی.
دوستان موږ د مکتبین جونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه په پارلمان کې د هغه وخت د دینی فرهنګي معارف او د لوړو زده کړو د کمیسون غړي کمال ناصر اصولي نظر هم اخیستې وو.
د وړي په موسم کې تور رنگ په عام ډول په دنیا کې څوک نه اغوندي. اکثره سپین رنگونه تیز رنگونه اغوندي، هغه رنگونه چې په وړي کې د صحت لپاره او په داسې تیزه ګرمۍ کې او په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې په مکتبونو په ښوونځیو کې سهولتونه نه دي موجود، په مقایسوي ډول لکه د نورې دنیا مکتبونه بازه موافق چې دغه رنگ ته باید تغییر ورکړل شي. که ولسی جرګې ته په دې مورد باندې د متعلمینو شکایت خطونه او یا د خلکو تقاضاوي موجود وي، موږ به په ولسی جرګه کې په دینی او فرهنګي کمیسیون کې په دې باندې بحث ولرو او دا موضوع به د یوې طرحې د قانون په ډول ولسی جرګې ته وړاندې کړو تر څو موږ دا تصویب کړو.
او تیر کال بیا د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل محمد کبیر حقمل داسې ویلی وو:
موږ چې څو کلونه وړاندې ولیدل نه صحیح کارکوونکو نه هم والدینو او نه هم خپل زده کوونکو په ګرمه هوا کې له تورو لباسونو نه کسان ډېر ښکلي لباسونه دي له دوی نه ډېر رضایت نه درلود، ځکه ویل کېږي چې ګرمي جذبوي او زده کوونکي ورسره په تکلیف کېږي. پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، ویارځوله، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه. متاسفانه تر اوسه پورې هم د دې لایحې عملي کېدو ته نه ده پرانیستل شوی. جدا موږ دا تعقیبوو چې د لایحه زر تر زره پاسي او عملي شي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. دوستانو سکهال چې د نجونو په ځینو خونځو کې د دوی د تور یونیفورم د بدلون اوازه خبره شوې څومره رښتیا ده او د بدلون په اړه به کله پریکړه وشي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په خپل د خاغلی حقمل لخلی اورو. خو تر هغه مخکې له یو افغان دینی عالم شمس الحق فروتن څخه اورو چې په اسلام کې رښتیا هم تور جامه یا لباس کوم مرزښت لري او کنه.
الله هم دلته فرمایي چې یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ای د آدم اولادی، الله تاسو ته یو داسې لباس را لګلی یواری سوآتکم وریشا چې هغه ستاسو پټ ځایونه پټ کړي. رنګ بیا آزاد پرېښودل شوی، یوازې د نارینهو لپاره د سره لباس اغوستل منع دي. داسې ځانګړتیا چې همدغه یو رنګ د اسلامي دا موږ نه شو ویلی او د نړۍ هېڅ عالم یې نه شي ویلی. علماو شرایط بیان کړي، یو دا ده چې د ستر د عورت په کې اوسي، بل دا چې ډېر تنګ نه وي چې د انسان د بدن برجستګي او سرګندوالی هغه پکې راښکاره نه شي، بل دا چې د ښځې لپاره داسې لباس چې هغه د سړو سره مشابه وي او د سړیو لپاره داسې لباس چې هغه د ښځو سره مشابه وي. نو که چیرته دغه شروط په یو لباس کې که هغه په هر رنګ کې وي، په هر شکل ګنډل شوی وي، یا په خیاط یا په بل یا په بل، که دا شروط او دغه قاعدې او تعریفونه په نظر کې ونیول شي، هیڅ مشکل نه لري.
ملګرو، د کابل پوهنتون یوې محصلې خپل نظر داسې را سره شریک کړی و چې زموږ اکثره کورنۍ غریبې دي او ګڼې یې دوه ځله څه چې یو ځل هم خپلو اولادونو ته د مکتب د ځانګړو کالیو د اخیستلو وس نه لري. نو که د مکتبي نجونو تور لباس بدلون کوي، باید په داسې وخت کې اعلان وشي چې داسې کورنۍ له دوه ځلي مصرفه وژغورل شي. د دې په قول
زما په نظر، ځکه چې ټول زده کوونکو د خپل یونیفورم ځان ته اخیستی دی، نو که اوس بدل شي دوی باندې به دو چند مصرف راسي او یو اقتصادي ضربه ورته واردېږي. داسې کورنۍ شته چې هغوی حتی د خوړلو د سهار د ماښام نه لري. نو که چیرته دغه مسله چې ده راتلونکي کال کې د زمې نه اعلان وشي او دغه امر وکړي، بیا به اقتصادي ستونزې به هم تر هغو نه نه وي.
اوس نو راځئ همزولو د نجونو ښوونځیو د تور یونیفورم د بدلون او یا نه بدلون په اړه د پوهنې وزارت نشراتو مسؤل محمد کبیر حقمل خبري واورو. مرکه مې ورسره کړې ده.
حقمل صاحب، د خونځې او د یونیفورم
نورم دی بدلون خبره شوی و اوس دغه سی ځینی اوازې شته دی د شاګردانو ترمنز چې کالی بدلون کوي او هغه د عمل ته لګ وخت پاتې دی، نو دغه اوازې تر کومه حد رښتیا دي که یو اطمینان ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر اوسه پورې هیڅ ډول تصمیم په دې چې نوی کال کې به زموږ زده کوونکي یا ښوونکي بیل یونیفورم لري نه دی نیول شوی، اما د دې لپاره چې په مختلفو وختونو کې رسنیو کارپوهانو نیوکې همداوي چې خصوصا د نجونو کالي تور دي په ګرمۍ کې دا کوي ها کوي، د پوهنې وزارت د جامو په لایحه یا د یونیفورم په لایحه کې بدلون راوست. دا لایحه دا د ستاسو تر مخ یخې ده په شپږو فصلونو او دولسو مادو کې نهایی سوی، یوه ډیره کلی لایحه ده. کلیوالو سیمو ته هم لباسونه په پام کې نیول سوي، ښاري سیمو ته هم په پام کې نیول سوي، د لومړنیو ټولګیو لپاره، د منځنیو ټولګیو لپاره او د لیسو لپاره، د ټولو لپاره مشخص رنګونه او مشخص ډول د کالیو په پام کې نیول سوي. حجاب باید محفوظ وي، د اسلام اصول باید محفوظ وي، بدن د جلی یا د هلک باید پکې پټ وي. خو دا موضوع لا هم نهایی نه ده، لا هم باید د معارف وزارت کې بحثونه ورباندې وسي او تر هغه بحثونه وروسته له ولسمشرۍ عالي مقام سره شریک سي، ځکه چې جمهور رئیس هم یو ځل په دې اړه لیوالتیا ښودلې وه چې دا لایحه یو ګوري، خپل د زده کوونکو او د ښوونکو د جامو په لایحې باندې یو فکر وکړي او وروسته لیغه نه به اعلان سي. دا چې کله اعلان سوله هغه وخت عملي کیږي، نو د اوس لپاره د هیڅ څوک دا وازې هم نه خپروي او نه د هم ځانته د پوهنې وزارت د استازي یا ویان حق ورکوي چې د وزارت په نمایندګۍ د وزارت کې راتلونکي بدلونونه اعلان کړي. موږ بیا په خپل وخت اعلانو او ستاسو له لارې بیا له ټولو هیوادوالو سره شریکوو.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې که کلم دغسې یو تصمیم نیول کیږي، یعنی دې ته به مو پام وي چې په داسې وخت کې اعلان کړي، ځکه چې زموږ ټولنه غریبه ده چې په هغه وخت هغه کالي وکړی شي.
انشاءالله وخت به یې ښه وي، ډول به یې ښه وي او نتیجه به یې ښه وي. زه هیله من یم چې په ټولنه کې د بدلون د منلو کلتور رایج کړو او په ټولنه کې د نوښت کلتور رایج کړو.
ډېره
مهرباني.
دوستانو، تاسو ته د څنګه او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. که غواړئ چې تاندې څنګه پر ټولنیزې شبکې فیسبوک وڅارئ، نو پته ده facebook.com/tandisange. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. نه لا پامان.
سرای دیوار یخ یخ لگی پاتونا یار یخ زد دور زوپ لنده وشت لیما یار یخ یخ لگی پاتونا یار یخ ادکی دیر مرا توا یار یخ یخ لگی پاتونا یار یخ مینکی چاد مورا پلار من لی دینا یار یخ یخ لگی پاتونا یار یخ بورا د گل سر جوڑی کی یار یخ یخ لگی پاتونا یار یخ چرت گنگت چرت د گلو سورتونا یار یخ یخ لگی پاتونا یار یخ پاس پہوارا شجانا نیار